استانینګ زای میزبان شما است.
بله، مننه کوم احمدی صاحب. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. دغه پروګرام د سید قادر جلالو په تخنیکی همکاري درته خبريږي. وړاندې اوري چې په کونړ کې د القاعده شبکې دوه مهم مشران د بی پلوټ الوتکه په بریډ کې وشتل شوی، خو دا مهم راپور هم درته خبرو چې افغان حکومت وې د غور په مرکز کې د ملکانو د وژنې د عاملونو د نیولو او مجازاتو لپاره د جدي اقداماتو امر کړی دی. تر هر څه مخکې مهم خبرونه. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکوي چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د القاعده شبکې په دوه مهمو مشرانو د بی پیلوټ الوتکې په واسطه هوایي حمله کړې. چارواکي وایي دوه حمله کوونکي په نیولې چې غوښتلې په جلال آباد کې د هند کنسولګرۍ باندې حمله وکړي، او د مرستندوی ټولنو سرچینې او سرونکي وایي د سوریې او روسیې د هوایي ځواکونو د ګډ عملیاتو په ترڅ کې د سوریې ادلب په ښار کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وی په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د القاعده شبکې دوه مهم مشران په نخښه کړی دي. د فرانسې خبری اژانس د امریکا دفاع وزارت د ویان پیټر کوک په حواله ویلي چې باور دي په دې حمله کې به د افغانستان په شمال ختیځ کې د القاعده شبکې مشر فاروق القحطانی او د القاعده شبکې بل مهم مشر بلال الوتابي وژل شوی وي. پیټر کوک زیاته کړې د دوه کسانو په وژل کېدو سره به د القاعده شبکې د پرمختګ مخه ونیول شي او افغان حکومت به د دغې شبکې د پټن ځایونو د له منځه وړلو هدف کې کامیاب شي. افغان چارواکي وایي دوه تنه داسې تروریستان یې نیولي دي چې غوښتل یې په جلال آباد کې د هند پر کنسولګرۍ برید وکړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دغو کسانو پوځي یونیفورم په تن او د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول شوي دي.
یو نصرالله او بل عبیدالله نومې د ننګرهار کې غوښتل کې د هند پر کنسولګرۍ ځانمرګي بریدونه وکړي.
خوګیاڼي زیاته کړه دا کسان تازه نیول شوي، له دوی څخه یوه اندازه وسله هم ترلاسه شوي او تحقیقات ترې روان دي. د نورستان څلور دېرش ښځینه زده کوونکې په جلال آباد کې د نرسنګ له دوه کلنې دورې فارغې شوې. د نورستان د عامه روغتیا د ریاست چارواکو وویل دغه ښځینه روغتیايي کارکوونکي چې د نرسنګ دوره یې پای ته رسولې په خپل ولایت کې به ډېرې روغتیايي ستونزې حل کړي. د دغو نرسانو د فراغت لپاره په جلال آباد ښار کې غونډه نیول شوې وه او ټولو فارغو شویو ښځینه نرسانو ته سندونه ورکړل شول. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاډ څرګندوي چې شربت ګله به ډیر ژر په پاکستان کې له توقیفه خوشی شي. شربت ګله هغه افغانه ده چې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې د عکس له خبرېدو وروسته نړیوال شهرت وموند. حضرت عمر زاخیلوال په خپل فیسبوک لیکلي د شربت ګله د نیولو ځای معلوم شوی او هغه به ډیر ژر خوشی شي. په 1980 کلونو کې نېشنل جیوګرافیک مجله د شربت ګله یو عکس خپور کړ چې په دې اکثره د شربت ګله سیرا او په ځانګړي توګه سترګې په نړۍ کې مشهور شوې. دا له نږدې څلور لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسی او پرون په پیښور کې د جالي اسنادو لرلو په تور ونیول شو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر له ولسمشر اشرف غنی هیله کړې چې افغانستان ته د شربت ګلی او د هغې د کورنۍ د ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. تر لنډې دمې وروسته بهرني خبرونه. د مرستندوی ټولنو سرچینې او سرونکي وایي د سوریې او روسیې د هوایي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د ادلب په ښار کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د دغو سرچینو په وینا اکثر قربانیان د ښوونځي زده کوونکي دي. ځینو سرچینو د دې بمباریو ویډیو او عکسونه په فیسبوک او نورو انټرنیټي پاڼو کې خپاره کړي دي. دوی وایي بمباري د ادلب په ښار کې د هاس په سیمه کې پر یو مکتب او د استوګنې پر کورونو شوې ده. په دې ترڅ کې د سوریې دولتي ټلویزیون د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې د هاس په سیمه کې د هوایي ځواکونو د بمباري په ترڅ کې یوشمیر یاغیان وژل شوی دي. بل لورته د مدني دفاع د شبکې په نوم یو بنسټ وایي د چهارشنبې د ورځې د بمبارۍ د قربانیانو په منځ کې لږ تر لږه شل تنه ماشومان شامل دي. ادلب د حلب ښار ته نږدې پروت دی او د بشار اسد د رژیم د سیاسي مخالفانو یوه مهمه اډه ده. د روسیې، ایران او سوریې د بهرنیو چارو وزیران سبب موسکو کې غونډه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند سرګی لافروف به د ایران له بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د سوریې له بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په عراق او سوریه کې د همکاریو د نږدېوالي پر لارو چارو خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په غونډه کې به د حلب پر وضعیت او د داعش او جبهت النصره ډلې پر ضد د روسیې او سوریې د ګډو پوځي هڅو پر موضوعاتو تمرکز وشي. ماسکو او تهران په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. د ناتو سرمنشي وایي د ناتو غړي په مدیترانه سمندرګي کې د روسیې پوځي هڅو ته اندېښمن دي. یونس ستولتنبرګ تیر مازدیګر په بروسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ وویل پر حلب د بمباري لپاره د روسیې د کوزنیتسوف بیړیو ځای پر ځای کېدل اندېښنې زیاتې کړي دي.
On NATO's southern neighborhood,
Karl Stoltenberg وایي د ناتو په جنوبی سرحدونو کې روسیا د بشار اسد رژیم ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا د ډیر اندېښنې وړ ده. روسیا د حلب ښار بمباری ته دوام ورکوي چې په حقیقت کې هلته ناوړه بشري وضعیت پسې نور هم خرابوي. د بمباریو له امله هر ورځ نارینه، ښځې او حتی ماشومان په خپلو کورونو او روغتونونو کې ساه ورکوي. د ناتو سرمنشي په ورته وخت کې له روسیې وغوښتل چې په حلب کې د اوربند د ټینګېدو لپاره رښتینی وکړي او پریږدي چې هلته بشري مرستې ورسیږي. فرانسوي مسؤولانو په کالی کې د ځنګل په نوم د کډوالو کمپ پرون ړنګ کړ. سیمه ییزو چارواکو ویل دا کمپ له منځه ولاړ. په دې کمپ کې د پخوا د افغانستان، منځني ختیځ او افریقا په زرګونو کسان اوسېدلې دي او دوی به دلته انتظار و چې بیا برتانیا ته د هغه تونل له لارې ځان ورسوي چې تر اوبو لاندې تیر شوی دی. کوم کسان چې په دې کمپ کې پاتې وو هغه د فرانسې نورو برخو ته بیول شوي او دوی ته یې دا زمینه برابره کړې چې کولی شي د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه وسپاري. مخکې تر دې چې د ځنګل کمپ د نړېدو لپاره دوشنبه پورس عملیات پیل شي هلته له شپږو تر اتو زرو پورې کسان اوسېدل. د خبرونو پای. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت وایي د غور د مرکز د مرګونی پیښې د عاملینو د نیولو او مجازاتو امر یې ورکړی. نور مهم راپورونه هم لرو خو ښه ده چې په ګاډۍ واورو. د غور د مرکز د مرګونی پیښې د عاملینو د نیولو او مجازاتو لپاره افغان حکومت جدي امر ورکړی دی.
ټول امنیتي قواوو ته چې په راس کې د امنیتي ارګانونو مسؤلین دي هغو ته دنده سپارله شوې ده تر څو د غور د دغې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدګي وکړي.
په کونړ کې د القاعده شبکې دوه مهم مشران د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې پنهښه شوې دي. د زابل د عدلي رئیس دنده تر هغې وروسته وځنډېده چې په یوه ویډیو کې هغه له خپل یو کارمند نه مشروع غوښتنه کړې وه.
هغه مسرنوالۍ ته معرفي کوي او سره دغه علاقه چې تر اوسه ما لیدلې نه دی، نه ماته معرفي شوی دی نه ماته راغلی دی.
دوه اونیز پروګرامونه هم درته خپرو. ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو پروګرام. په بشري حقونو کې د ملکانو د حقونو په جګړو کې د هغوی د خوندیتوب په اړه خبرې شوي.
دا یو غټ بشري ناورین وو په دغه جنگ کې او دی تر ننه پورې. زمونږ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مندنې ښیي چې کال په کال دغه تلفاتو کې کمواله نه راځي بلکې زیاتواله راځي.
نور مهم مطالب هم لرو. هیله ده تر پای راسره پاتې شي. وخت په افغانستان کې اته بجې او اته دقیقې دي. زه صفي الله ستانکزی بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ورځ مو په خیر پیل کړي وي. راځو لومړی مطلب ته. امنیتي ځواکونو په غور کې د ډله ییزې وژنې د عاملانو د موندلو او مجازاتو کولو په نیت عملیات پیل کړي دي. د راپورونو له مخې د سې شنبې په ورځ د غور مرکز فیروزکوته څیرمه یاغیانو شپږ دېرش تنه ملکیان یو ځای په ډزو ووژل. د بښنې نړیوال سازمان دا پیښه یو ډول جنګي جنایت بللی دی. احمد شیبر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ولسمشر محمد اشرف غنی په غور کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د لسګونو ملکیانو وژنه وغندله او ویویل چې د دغه جنایت له عاملانو څخه به انتقام واخیستل شي. وسلوالو طالبانو نن د شپږ ویشتنو مړي د هغوی د کورنیو غړیو ته وسپارل. د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې دېرش تنه ملکیان له تښتولو وروسته په ډله ییز ډول وژلي دي. په غور کې د ازادي راډیو خبریال د سیمې د اوسیدونکو په قول وایي چې وسلوالو طالبانو د سه شنبې په ورځ د کاسي په سیمه کې له عامو خلکو سره چې د پاسون کوونکو پلویان ول نښته وکړه. شاوخوا دېرش تنه یې ژوندي ونیول او وروسته یې په ډله ییز ډول ووژل. د غور ولایت مرستیال امنیه قمندان ضیاءالدین ثاقب وویل وسلوالو طالبانو د غور د مرکز فیروزکو په لس کیلومتری کې له یوې ډلې خلکو څخه چې شمېر یې درې دېرش تنه و شپږ ویشت تنه وتښتول. په غور کې د ازادي راډیو خبریال عبدالقادر غفوري د سیمې د اوسیدونکو په قول بیا وایي چې د خلکو او طالبانو لانجه پر څارویو راغله. دوی وایي طالبانو غوښتل د کاسي د سیمې د اوسیدونکو څاروي په زور یوسي خو خلکو مقاومت وکړ. د غور ولایت مرستیال امنی قمندان ضیاءالدین ثاقب بیاوی طالبانو د سه شنبه پرز دا کسان په داسې حال کې وتښتول چې د ډیډلې او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. په جګړه کې دوه طالب قمندانان ووژل شول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو د غور د والی ویندوی عبدالحی خطابي اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې په جګړه کې شامل طالبان او د ملکیانو تښتونکي پخوانی طالبان ول چې تیر کال جګړه بس کړې وه او له حکومت سره پیوستون اعلان کړی و.
په بخښنې سره چې د غور د پیښې په اړه باندې موږ دوه رپورټونه جوړ کړي او لومړی رپورټ مو واورید، خو اوس هم لومړی رپورټ البته د عصمت ساروان لخوا او دویم رپورټ د احمد شیبر لخوا جوړ شوی چې پکې په غور کې د ډله ییزې وژنې د عاملونو د نیولو لپاره د حکومت د اقداماتو په اړه وروستي جزئیات درته وایي.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور کې د هغو وسلوالو د موندلو لټه پیل کړې ده چې د سیشن بی په ورځې د مرکز فیروسکو په شمال کې شپږ دېرش ملکیان ووژل. تر دې پیښې وروسته جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا خبر ورکړ چې د ملکیانو د وژلو د پیښې له عاملانو به انتقام واخیستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه لاس په کار شوي دي.
تر پیښې وروسته د غور د ولایت مسؤلینو په دې برخه کې د پراخو عملیاتو خبر ورکړی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان ټولو امنیتي قواوو ته چې پراس کې د امنیتي ارګانونو مسؤلین دي هغو ته دنده سپارله شوې ده تر څو د غور د دغې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدګي وکړي.
د غور د مرکز فیروسکو د شمال په لس کیلومتري کې ملکیان هغه وخت ووژل شول چې د غور د چارواکو په وینا یو ورځ مخکې تر دې پیښې هلته د سیمې خلکو د فاروق په نوم د دولت مخالفه وسلوالو یو قومندان ووژل. د فیروسکو یو اوسیدونکی محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل چې و سوالو د سیمې د خلکو څاروي هم غلا کړی دي. طالبان چې داعش ورسره دی او د مرغاب او غلمین د سیمو دي، دوی راغلل د کاسي د سیمې د خلکو رمی چې نشته د نیم سره پسونه ولزان سره یوړل او همدارځي هغه خور خلک چې د بوټو تر ټولولو لپاره غره تتللی وو شهیدان کړل چې شپږ پکې ماشومان دي.
شش اطفال هستند.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان حکومت باید د پیښه جدي تحقیق وکړي او دا داسې پیښه ده لکه جنگي جرم چې تر سره شوی وي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوری مصدق قاصدی راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان دا جرم د بخښلو وړ نه ګڼي او په ورته وخت کې د افغانستان له حکومت اړوند چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د دې پیښې تحقیق وشي، د پیښو عاملان هم ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. یعنی د ماشومانو وشل، د ملکیانو وشل په هیڅ ډول د هیڅ قانون له مخې د توجیه وړ نه دي او داسې اعمال کېدای شي چې جنگي جرم وګڼل شي. ملګرو ملتو هم دغه پیښه غندلې ده او هغې له نړیوالو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. داعش د افغانستان په ختیځ کې فعاله دی او اوسه چارواکو په باور دا دی په غور کې فعاله شوی دی. په فیروسکو کې چارواکي وایي لا هم یو شمېر جسدونه د داعش له وسلوالو سره دي او خلکو ته یې نه دي تسلیم کړي، خو دا خبره نه ده روښانه چې څو تنه نور ملکیان دولت مخالفه وسلوالو وژلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د القاعده شبکې دوه مهم مشران په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې په نښه شوې دي. د امریکا دفاع وزارت ډاډ څرګندوي چې دا دوه کسانی وژلې دي. په دې اړه لاندې د میورسته یو مطلب اوري. د امریکا دفاع وزارت چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې د القاعده شبکې دوه لوړ پوړي مشران د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وشتلې دي. که څه هم د امریکا پوځ د دغو حملو په اړه د اونۍ په پای کې څېړنې کوي، خو د فرانسې خبري اژانس د پنټاګن د چارواکو په حواله ویلي چې هغوی باوري دي چې د دغو دوه القاعده مشرانو په وژلو بریالي شوي دي. د دغه وزارت ویان پیټر کوک ویلي چې دا دوه کسان د افغانستان په شمال شرق کې د القاعده شبکې مشر فاروق القحطاني القطري او بلال الوتبي وو. د کوک په خبره فاروق القحطاني پښتونې په افغانستان کې د القاعده لپاره د امن مرکزونو د جوړولو لپاره موعظف شوی. بلال الوتبی هم د دغو امن مرکزونو په جوړولو کې ښکیل و چې وکولی شي بهرني جنگلي پکې وروزي او هم له هغه ځایه لویدیز وګواښوي. د پینټاګن ویاند کوکو ویل که دا حملې بریالۍ وي چې دوی باوري هم دي نو د امریکا د هغې د متحدینو او د نړۍ پر ضد د القاعده د دسیسې طرحه به وپاشي. دی وایي په دې کار سره به افغان متحدینو ته ګواښ کم شي او د القاعده شبکې د خوندي پټنځایونو د مخنیوي لپاره به د افغان حکومت هڅې لا ګړندۍ کړي. د فرانسې خبري اژانس اخوا په کونړ کې د عیني شاهدانو په حواله هم ویلي چې 15 جنګیالي چې پکې دوه عرب او ځینې پاکستانیان شامل وو وژل شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د امریکا پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا د هوایي بریدونو زیاتوالی ښیي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو رول پراخ شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشران تمه ښیي چې دغه کار په راتلونکي کې هم دوام ولري. بلخو د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي د امریکا دغه اقدام د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې اغیزمن دی. د راپور تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپل ماموریت ختمېدو ژمنه کړې وه او لژمنې سره سمې دا اعلان په 2014 کال کې وکړ، خو په افغانستان کې د امریکا یو شمېر پوځي قمندانانو پر ولسمشر فشار راوړ چې په افغانستان کې د امریکا پر هوایي بریدونو بندیز لرې کړي تر څو هغوی وکولی سي له افغان ځواکونو سره یو ځای د اسلامي دولت ډله او طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د عمومي قمندانې ویان چارلز کلیفلند رویټرز خبري اژانس ته ویلي، د نوې صلاحیتونو لمخې د امریکا هوایي ځواک دا اجازه لري چې د داعش ډلې پر وړاندې له افغان امنیتي ځواکونو سره په تهاجمي بریدونو کې لا ډېر فعال رول ولوبوي او افغان امنیتي ځواکونو ته لا ډېر مشورې ورکړي. د جنرال کلیفلند په خبره له هغو 900 هوایي بریدونو څخه چې د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر شلمې پورې سوي، تقریبا 240 بریدونه د هغه حکم پر اساس سوي چې ولسمشر باراک اوباما د جون په میاشت کې ورکړی و. په همدې حال کې افغان چارواکي دغه بریدونه د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې اغیزمن بولي. د افغانستان د هوایي ځواکونو د قمندانې یو مسؤل جګړن جلال الدین آزاد راډیو ته وویل، دوی وایي د څو کلونو په ترڅ کې د ائتلاف ځواکونو لخوا ترسره شوي پروازونه زموږ لپاره د قناعت وړ وه، خو اوس په خپل افغان هوایي ځواک هم د شپې او د ورځې د هوایي عملیاتو وړتیا لري او خلک هم د افغان هوایي ځواکونو له عملیاتو خوښ دي. امریکایي چارواکي په دې باور دي که څه هم د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا په دې وروستیو کې دوه برابره سوې، خو د دوی په خبره دغه ځواکونه په یوازې سر په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د هوایي بریدونو وړتیا نه لري.
د هوایي ځواک په اړه مو رپورټ اورید. اوس هم یوې مرکې ته غوږ دو. په دې مرکه کې د هوایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب وردک سره فریبا ظاهر خبرې کړې دي. په لومړي سر کې د هوایي ځواکونو د امکاناتو او تجهیزاتو په اړه باندې غږېدلې، او وروسته له هغې په هوایي عملیتونو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه هم مهمې پوښتنې شوې.
حدود د 2500 تر 3000 دوم بریدمنان چې زموږ د پانتین هوایي نه او د اکادمی نظامی نه فارغ شوي دي بیرته په سمپو کې تنظیم دی. دی په انګلیسي مشغوله دي، انګلیسي وایي چې ستاندارد نوم یې پاکنیکا، او دی درې مملکتو ته موږ لیږو چې یو چک دی، یو امریکا ده، او یو امارات عربي دی. په چکې ده اوس موږ 100 نفره پیلوټان تعلیمو تربیې باندې دي. په اماراتو کې 55 پیلوټان دي. په امریکا کې موږ 80 نفره پیلوټان انجینران لرو. خوشبختانه یو قرارداد شوی دی د سرواک ته. د سرواک ته موږ هم په دا دو درې میاشتو کې تر شپږو میاشتو 100 نفره پیلوټان.
په دغو مسلکي پرسنل کې ښځینه هم شامل دي که څنګه؟
ښځینه یو ښځه چې په امریکا کې ده په ترانسپورت کې پرواز کوي، دوی درته آماده دي چې اوس چک ته روانې دي، او اووه جنکۍ په پوهنتون هوایي کې درسونه شروع کړي دي. تقریبا شپږ اووه میاشتې بعد دوی فارغ دي په ام انجینری بخش کې او ام په پیوټي بخش.
بله، او له تجهیزاتو لاړخه تاسو نو ویلې چې اوس دغه هوایي ځواک څونه تجهیزات لري، کوم کوم الوتکې لري؟
موږ الوتکې د اوس هلیکوپټر هم لرو، ترانسپورټ هم لرو، هلیکوپټر مې عبدل لرو، مې سیوپا مې 15 لرو، ام بي 15 لرو، او چې تاسو د انډي هغه کوفتار دي دارو ترانسپورت 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و نو ورته وایي هغه هم لرلو په دغو نوي آینده عیسوي کال کې نور هم C-29 د پیلوټانو سره یو ځای د امریکا نه راځي په جده کې د دو کال یعنی د عیسوي په شروع پروزي الوتکې په حدود 8-12 وسلرو او د څلورنه په شپږ باره پورې په جده کې د نوی کال د عیسوي چې شروع کړي په اوله میاشت کې د 12 پیلوټانو سره راځي همدي هلیکوپتر د اوس زموږ په حدود 15-15 پورې دي.
دا چې آیا د ملګرو ملتونو احصایات تاسو منئ چې وایي دوه پر درېیمه برخه د دغه ملکي مرګ ژوبلې مسؤلیت د افغان هوایي پرسونل په غاړه دی که نه؟ تاسو وایئ
دا ټول مسؤلیت زه نه منم، دا څه شی چې دی افشا کړي دي دا ټول زه نه منم، لاکن دا زه منم چې تاوان ملکي اشخاصو ته صدر وایي چې ټول یې نه منم په دا کچه چې دوی اعلان کړې ده.
د افغانستان لویدیځو متحدینو د افغان پیلوټانو مسلکي روزنه چټکه کړې چې وکولی شي په سمه توګه مخالفین په نښه کړي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د هوایي بریدونو په نتیجه کې 133 ملکي وګړي وژل شوي او 159 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو راپور ښیي دغه شمېره د 2015 کال د همدې مودې په نسبت لوړه شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.89 منځنۍ صفه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو ټکی اورګ زموږ د ویب پاڼې آدرس دی، کولای شئ موږ په ژوندۍ بڼه هم واورئ. په کابل کې د امریکا سفارت وایي اداري فساد او د شفافیت نه موجودیت اقتصادي ودې لپاره د اقتصادي ودې د مخنیوي ترڅنګ د ثبات پر ټینګښت هم منفي اغیز کړی دی. په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال د همغږۍ او نظارت د بورډ په اتمه غونډه کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې امریکا به له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړي څو د نورو برخو ترڅنګ په امنیتي ادارو کې هم فساد له منځه ولاړ شي. د افغانستان د مالي وزیر فساد د یوې جدي ستونزې په توګه مني، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت دغې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات کړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د همغږۍ او نظارت په بورډ کې چې په هرو شپږو میاشتو کې په کابل کې جوړیږي د افغان امنیتي ځواکونو پر اړتیا او نورو امنیتي مسایلو خبرې کیږي، خو په سګنۍ غونډه کې په افغانستان کې د فساد موجودیت د جدي اندېښنې په توګه مطرح شوه. په کابل کې د امریکا سفارت مسولین چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د همغږۍ او نظارت د بورډ مشري هم کوي، وایي د فساد موجودیت د نورو برخو ترڅنګ د ثبات پر ټینګښت هم منفي اغیز کړی. په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال سټیفن بینډیش منه کوي چې امریکا به له افغان حکومت سره په ګډه په امنیتي ادارو کې د فساد د له منځه وړلو لپاره کار وکړي.
There are several issues that seriously affect security and economic development in Afghanistan.
د ویدل ته په افغانستان کې ځینې موضوعات شته چې په جدي توګه د ثبات او اقتصادي پرمختګ مخه ډپ کړي دا چې تر ټولو مهم فساد او د شفافیت نه موجودیت دی. خو فساد په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیا او منفي اغیز کړی، مثلا کله چې فاسد کسان وسلې پلوري او په دې ترتیب د چمتووالي کچه تضیف کوي. په کابل کې د امریکا سفارت مرسیال همداراز ټینګار وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد له منځه وړل د غزواکونو سره د نړیوالو په خاصه توګه د امریکا د ګډ کار او باور لپاره خورا مهم دی. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي په داسې حال کې په امنیتي ادارو کې د فساد پر له منځه وړلو ټینګار کوي چې تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې برخه کې د یو لړ ستونزو خبره کړې وه. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې د همغږۍ د بورډ په ناسته کې خبرې کولې، دا ومنله چې فساد د پرمختګ مخه ډپ کړې او په امنیت هم بد اغیز کړی.
Corruption remains a major obstacle for development and
د وی فساد د پرمختګ او ثبات پر وړاندې یو عمده مشکل په توګه واقع دی. که څه هم نړیوال ټولنې د افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې او په دې برخه کې د عملی اقداماتو چې تر اوسه مؤخستی ملاتړ کړی. خاغلی حکیمی ویل افغان حکومت په بیلابیلو برخو کې د فساد له منځه وړلو ته جدي اراده لري چې خو مثالې د ده په خبره په وروستیو کې د عدلي او قضایي مرکز له لوري د لوړپوړو چارواکو د 14 دوسیو څېړل دي. که څه هم د همغږۍ د نظارت د بورډ په نننۍ غونډه کې په سوله کې د شیو پرمختګونو او شته ستونزو په اړه هم هر اړخیز بحثونه وشول، خو د دغه بحثونو نتایج له رسنیو سره شریک نه شول.
د زابل والی بسم الله افغان ملوی د دغه ولایت د عدلی رئیس دند په تعلیق کې راغلی او د اخلاقی فساد په تور څارنوالی ته معرفي شوی دی. د عدلی د رئیس دند وروسته له هغه تعلیق شوی ده چې د هغه او د هغه د یو کارمند ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه او د عدلی رئیس له خپل کارمنده غیر مشروع غوښتنه کړې وه. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته تر هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې د زابل د عدلی رئیس ګلاب احمد خطیر لیدل کېږي چې د خپل یو کارکوونکي څخه د جنسي اړیکو غوښتنه کوي، د زابل والی بسم الله افغان مل ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي دنده ځنډول شوی او د اخلاقي فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوی.
هغه څارنوالۍ ته معرفي کوي او سره د غالک چې تر اوسه ما ځلې نه دی نه ماته معرفي شوی دی نه ماته راغلی دی. دوی دواړه سره پوښتنه کېږي، بس خاص به کېږي او وظیفه یې په تعلیق کې ولوېدله تر څو چې دا موضوع د دې هغه نتیجه معلومي.
په عین وخت کې د عدلی رئیس ګلاب محمد خطیر وایي چې سبسبې ویډیو د ده خو ژغ ورسره جلي یو ځای شوی. د نوموړي په وینا دا په زابل کې د مځکو د غاصبینو او مافیا لخوا ورته یوه جوړه سوې دسیسه ده. د ټولنیزو رسنیو ډېری کاروونکو د دغه ویډیو تر لیدلو وروسته د عدلی پر رئیس سخت انتقادونه کړي او له قضایي او عدلي ارګانونو څخه د نوموړي د محاکمې غوښتنه کړې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې د حیدر زاده په نوم د مدرنو یا نویو هنرونو لمړنۍ موزیم پرانستل سو. په دغه هنري موزیم کې د امان الله حیدر زاده هغه لزګونه هنري آثار چې نوموړي په امریکا کې په تیرو درېو لسیزو کې جوړ کړي ننداري ته خودل شوی. په همدې حال کې یو شمیر څېړونکي او هنرمندان د دغه هنري موزیم پرانستل په هیواد کې د هنري او کلتوري آثارو د غنا او ژوندۍ ساتلو لپاره د ارزښمن ګام ګڼي. په دې اړه محمد واصل وصال رپورټ جوړ کړی.
په کابل کې د علوم اکاډمۍ د انتوګرافي موزیم ترڅنګ د حیدرزاد په نوم په نوې جوړ شوې موزیم کې د استاد همن الله حیدرزاد 200 بیلابیل هنري آثار ننداري ته خودل شوی. دغه هنري آثار چې استاد حیدرزاد په تیرو دریو لسیزو کې جوړ کړي پکې توګل شوې مجسمې، نقاشي، میډالونه او یو شمېر نور له نوښت ډک هنري آثار چې په امریکا او اروپا کې هم ننداري ته وړاندې شوي شامل دي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دغه هنري موزیم د پرانستې په مراسمو کې استاد امان الله حیدرزاد د خپلو هنري آثارو په اړه وویل چې دا یې له پخوانه یوه هیله وه چې هنري آثار په کابل کې نندارې ته وړاندې او ځوان نسل ترې یو څه زده کړي.
زما آثار 200 آثار دی چې مجسمه سازی ده، نقاشي ده، هنر مندال ده، ډیزاین ده. زما ارزو په ډیر کلو کې چې ما زما آثار په کابل کې راشي. زما امید دغه جوانان دی چې دا یو ځای سي په هنر کې یو ځای خدمت وکړي، اجتماع وکړي او خدمت په جامعه کې وکړي.
ښاغلی حیدرزاد وایي چې په هیواد کې لکه څنګه چې په کار ده هنر او هنرمند ته توجه نه کیږي چې له امله یې هنري کارونه کمرنګ شوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په نږدې څلورو لسیزو جنګونو کې له هېواده سلګونه تاریخي آثار بهر ته قاچق شوي او ګڼ شمېر یې د غیر قانوني کیندنو په نتیجه کې ویجاړ شوي دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له هڅو سره سره راپورونه وایي چې اوس هم د هېواد په ځینو سیمو کې د تاریخي آثارو د رایستلو لپاره غیر قانوني کیندنې کېږي. لرغون پیژندونکو وایي چې افغان حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاریخي او لرغونو سیمو او آثارو د خوندي کولو ترڅنګ لا هیواد بهر ته په غیر قانوني توګه وړل شو آثارو ته د بیرته راوړلو لپاره هم لازم اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د علوم اکاډمۍ مشره سوریا پوپل وایي دوی خوښ دي چې د علوم اکاډمۍ په تعمیر کې دغه موزیم پرانستل شو او دوی په راتلونکي کې غواړي چې د مډرنو هنرونو لپاره یو ځانګړی تعمیر هم جوړ کړي.
اکادمی علوم افغانستان ای آثار به قلب خود
د افغانستان د علوم اکاډمۍ دغه آثارو ته په خپل زړه یعنی د انتوګرافي موزیم کې 400 کالو ډیر لرغونتوب لري ځای ورکړی دی. د افغانستان د علوم اکاډمۍ په راتلونکو راتلونکو کلونو کې په پام کې لري چې د عصري هنرونو لپاره یو نوی ودانه جوړ کړي
پلان دره تعمیر شاد د سالای آینده
د اغلی سوریا پوپل د معلوماتو لمخې د دغه موزیم افتخاری مشري د هیواد لومړی میرمنې رولا غنی ته ورکړې موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغې ټولنې د تاریخي ورثې او فولکلوري آثارو ساتنه کوي د افغانستان موزیمونه یو مهال د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو کچری په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو بګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په بلباغ کې جوړ شو واصل وصال ازادي رادیو کابل
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
ازادي رادیو هم دا شی په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه ځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې اوري اوس هم د افغانستان سیمه اونړې مهم لاند خبرونه د امریکا دفاع وزارت خبر ورکوي چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د القاعده شبکې په دوو مهمو مشرانو د بی پیلوټ الوتکې په واسطه هوایی حمله کړې ده چارواکي وایي چې دوه حمله کوونکي چې غوښتل یې په جلال آباد کې د هند په کنسولګرۍ حمله وکړي نیول شوي دي د نورستان څلور دېرش خزینه زده کوونکي په جلال آباد کې د نرسنګ له دوه کلنې دورې وروسته فارغه شوي مرستندویو ټولنو سرچینې او څارونکي وایي د سوریې او روسیې د هوایي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د سوریې ادلب په ښار کې لږ تر لږه شپږویشتنه وژل شوي دي فرانسوي مسؤولانو په کالې کې د ځنګل په نوم د کډوالو کمپ پرون ړنګ کړ د ناټو سرمنشي وایي د ناټو غړي په مدیترانه سمندرګي کې د روسیې پوځي هڅو ته اندېښمن دي او په ایتالیا کې یو ځل بیا زلزله شوې ده د دغې زلزلې له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته د افغانستان سیمه اونړې مهم لند خبرونه مو واوریدل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم لیدل او اوریدل شي د کونړ اوسیدونکو وای د پاسپورت دفتر یې ودانې نه لري او چې کله د پاسپورت اخیستلو لپاره ورزین او هلته د کیناستو ځای هم نوي دوی له دولت او مسولینو غوښتنه کوي چې د کونړ د پاسپورت ریاست لپاره ودانې او د ناستي د ځای امکانات برابر کړي روحلا نوري په دې اړه ریپورت جوړ کړی
د کونړ وسیدونکو شکایت کوي چې د پاسپورت څنګه یې ځانګړي ودانی نه لري دوی چې کله هم پاسپورت اخستلو د پاره امنی قومندانۍ ته مراجعه کوي نو بیا د سړک پر سر سور المر باد او باران ته ناستوي او د ډیرو ستونزو سره مخ وي
لایق سمونی او دلته د پاسپورت ودانشته ده خو دوه کوټې لري مراجعین زیات دي هغه غلطی نه شي پوره کولای
زمانوم قیام الدین خیام د کڅه هم نارینه په هر شکل سره راتلل شي خپل مشکلات او ستونزې به حل شي خو لوی ستونزه د زنانه او د خزینه او د چدل تړي خزینه د پاسپورت اخیستو د پاره راځي د پاره ځانګړې ځای نشته د انتظارګان نشته د خپل ودانی نه لري
دوی له دولت غواړي چې د پاسپورت څنګه د پاره ودانی جوړ کړي سو د مامورینو او مراجعینو ستونزې هوارې شي
نو زما هله دا چې حکومت د پاسپورت د پاره ځانګړې ودانی جوړ کړي
نو د دولت نه هله دغه چې د دې لپاره خپل ودانی جوړ کړي ترڅو د نارینه او مراجعینو لپاره د خزینه او لپاره بیل بیل جلا جلا ځایونه جوړ شي
د کونړ امنی قومندان جنرال جمعګل همت ازادي رادیو ته د پاسپورت د دفتر ودانی نشتون ستونزه ومنله او وی ویل چې دوی یاد مشکل څو ځله د کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي او ژمنه ورسره شوی چې په راتلونکي لمریز کال کې به پاسپورت څنګه ته نوی ودانی جوړ کړی
زموږ کومندانی په اساسي معیار جوړ شوی نه ده ځای ډیر محدود دی بیا هم د دې ترڅنګ زموږ د خوندو د پاره زموږ د چاسرو د پاره موږ یو کوچنک ځای چې زموږ په واسطه وان کیو د دوی د انتظار خانه په شکل موږ جوړ کړی دی د دې د پاره تدابیر نیولې دي او د جنرال وزیر صاحب داخلي سره په دې مورد کې ورسنه کړی ده جنرال وزیر صاحب داخله دا وعده را سره کړی ده چې ان شاء الله الرحمن د پاسپورت لپاره به یو مشخصه ودانۍ جوړی پراتونکو کار کې به انجنیران راځي او د دې د سروې لپاره به مشخص ځای مشهور ټاکو.
د پاسپورت مسولین وای له کومې ورځې چې پاکستان افغانانو ته د تورخم په دروازه د تګ راتک د پاره د پاسپورت او ویزی درلودل شرط یې نو له هغه ورسته د دوی په دفتر غنه غونه زیاته شوی او هر ورځ لسلو زیات کسان ورته د پاسپورت خستلو په خاطر مراجعه کوي خو دوی سره دومره امکانات او پرسونل نشته چې د ټولو کسانو ارسپانی واخلي. مامورین یوازې دا ویو تنو عریضو کارونه خلاصوي او د نورو اجراتو د پاره کابل تلیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق امنیتي ځواکونو د موصل ښار په جنوب کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کلي له داعش څخه نیولې دي. د راپورونو له مخې د داعش تر واک لاندې سیمو کې ناوړه بشري وضعیت او د داعش له لوري له نورو انسانانو څخه د سپر په توګه ګټه اخیستنه د دې لامل شوی چې د دې ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات ورو ورو مخ ته ولاړ شي. احمد شیبار په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
عراقي ځواکونو موصل ښار ته نږدې یو شمېر کلي د اسلامي دولت دلیل یاغیانو پاک کړی دي. دا کلی د موصل په جنوب کې دی او د چهارشنبې په ورځ عراقي ځواکونه ونیول. د موصل د عملیاتو قمندان ډګر جنرال نجم جبوري وای یو شمېر کلی د داعش له شزینه وسلوالو سره تر سختو جګړو وروسته د موصل په جنوب کې مشلاندې کړل. په زرګونو عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه ملاتړي دي په موصل کې عملیات کوي. د جولای په میاشت کې د قیاره په نوم د هوایي ځواکونو اډه ونیول شوه او هلته شاوخوا زر امریکایي عسکر دېره دي. دا اډله موصل شپېته کیلومتره لري په جنوب کې پراته ده. د امریکا په مشه د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګرمند کریس پارکر وای یاغیانو تر وسه وساتو وکړه چې د قیاره هوایي اډه ناکاره کړي خو بریالي نشول. نوموړي رویټرز اژانس ته وویل چې د موصل په جګړې کې نړیوال ائتلاف د عراقي ځواکونو هر راس ملاتړ کوي.
It's a very big operation going on right now and this is a
د موصل د اسادولو لپاره روان عملیات ډیر ستر عملیات دي. د قیاره اډه د دې عملیاتو لپاره ډیره مهمه ده. عراقي ځواکونه لدی اډي زرګونو سرتیرو ته لارښوونه کوي. موږ شهر څخه په دې اډه کې لرو ګټه ترې اخلو تر څو د موصل په لور د عراقي ځواکونو د پرمختګ ملاتړ ته ادامه ورکړو. موصل ته چیرمه چې په تیرو څو ورځو کې کوم کلی آزاد شوی دی د خلکو وضعیت پکې ډیر خراب دی. یو ستونزه د تنفسي ناروغیو ده چې علت یې د جګړو پر مهال د کیمیاوي وسلې استعمال او د خاورو دوړو او لوګي زیاتېدل دي. د راپورونو له مخې تر زرو ډیر کسان دغه ستونزه لري او د دوی د سیمو له آزادېدو وروسته یې درملنه روانه ده. د مشاق سیمه د سلفرو تاسیساتو د نږدې پرته ده. د دې سیمې یو اوسیدونکی محمود الخلاف وای د دا ورور داعش ووژه او ډیرې سختۍ پرې تېرې شوې دي. بد وضعیت و. دوی ستا د ژوند د هر څه په اړه پوښتنې کولې، د کاروبار په اړه. نو مجبوره وي چې د اوش او زکات په نوم پیسې ورکړي. که مو د دوی ملاتړ نه کولی هر څه یې له تاسو اخیستل. تر دې مخکې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو کمشنر زید راد الحسین ویلی وو چې داعش د موصل شاوخوا کلیو تر 1500 ډیری کورنۍ ګروګان کړی دي. د په وینا له دغو خلکو داعش په جګړې کې د سپر په توګه استفاده کوي.
گرانو اوریدونکو، د یکشنبې ورځ چې د لړم یا د عقرب نهمه ده چې د اکتوبر درشمه کیږي، په اروپا کې د وخت له بدلېدو سره سم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په 0.5 او متوسط موج 12.9 همداراز په لنډو موجو 9.0 12.9 14.8 12.05 12.140 کیلو هرتز او همداراز په 15.42 او 15 مترو واوري.
مننه چې تر دې دمه له موږ سره پاتې وي. ازادي راډیو همدا شیبه په ټول افغانستان کې اوري. کولای شئ د ازادي راډیو پښتو فیسبوک هم تعقیب کړئ. خبرونه او راپورونه تازه او هر شیبه په دغه فیسبوک لویږي. کولای شئ خپل نظریات هم پرې ولیکئ، همداراز په پراخو بحثونو کې برخه واخلئ. وروسته له دې 219 پروګرامونو درته خبريږي. لومړی د بشري حقوقو پروګرام دی چې سید کمال شاه عارف جوړ کړی او دویم پروګرام هم هم د ژوند په شیبو کې پروګرام د چې محبوب شاه محبوب جوړ کړی دی. دغه دواړو پروګرامونو اوریدلو ته ستاسو توجه وړوم. هیله ده تر پای واوري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مسؤول رفیع الله بیدار دی. بیدار صاحب، په ورستۍ جګړو کې د ملکی تلفاتو کچه څومره ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې په دغه جنگ کې چې راپیښ ده زموږ مل د پاره، ډیری ملکیان یعنی ښځې، ماشومان او بوډاګان، نارینه، هغه کسان چې په جنگ کې د یو فریق سره ولاړ نه دي، هغوی ته زیان رسیږي، یا مړه کیږي، یا زخمیان کیږي، یا کورونه ورانیږي، یا حاصلات د منځه ځي، یا ورشو د منځه ځي، یا حیوانات، اهلي حیوانات لکه واخوسی د منځه ځي. دا ټول اضرار د جنگ دي چې ملکان ترا پیخیږي، او دا یو غټ بشري ناورین وو په دغه جنگ کې، او دا تر ننه پورې. زمونږ د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مندنې ښایي چې کال په کال دغه تلفاتو کې کمواله نه راځي، بلکې زیاتواله راځي. مونږ شپږ میاشتې تیر کال او شپږ میاشتې دې کال چې مقایسه کړی دي، په هغې کې دا رقم ښیي چې شپږ فیصده سلنه دې کې زیاتواله راغلی دی. د خواشینۍ ځای ده چې ښځې او ماشومان په دې کې ډیر ضرر ګوري، او هغوی په دې ضایاتو کې چې تلفات رامنځته کیږي دیو هم شته. دا چې اوس په کوم نوه تاکتیکونو کې او که په کوم نوه حملو کې او د چا د خوانه مړه کیږي، دولت او د دولت نړیوال قوتونه په دې وروستیو کلونو کې یا د زمونږ د عدالت غوښتنې په اساس باندې، یا نورو ادارو چې په دې اکله باندې کار کوي، یا د دولت هغه هلې ځلې، ملکی تلفات اوس ډیر کم منسوب دي دولتي قوتونو ته. ولې د دېو د خوانه هم که ملکی تلفات یو نفر مړ کیږي، دا د توجیه وړ نه دی. هیڅوک نشي کولی چې دا توجیه کړي، ځکه هغوی په جنگ کې واقع نه دي، نه باید چې هغوی ته ضرر پېښ شي. ولې دولت مخالفین تر اوسه هم په نظامی تاکتیکونو کې هیڅ داسې مثبت تغییر نه دی راغلی چې ملکی تلفاتو کچه دې راټیټه کړی شي په دې کې؟ او زمونږ ارقام ښیي چې 80% تلفات د دولت مخالفینو تراجی کیږي.
ډیره مننه بیدار صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په وروستیو جګړو کې د ملکی تلفاتو کچه زیاته شوې ده، د دې لامل څه دی؟
یو جهت ته کراونی سو چې د دولت په دې وروستیو کلونو کې خپل تاکتیکونو کې تغییر راوسته، او دا غوی ته اوس کم منسوب دي دغه تلفات. ولې د دولت مخالفین هنوز هم ډېر بې رویه جنگ کوي. سو جهت معلوم دی چې په انتحاري عملاتو کې یا د سرک غاړې ماینونه چې کیښودل کیږي، او په هغې باندې ملکیان چې یا د ولسوالیو نه مرکز خواته روان وي، یا د مرکز نه ولسوالیو ته د خپلو ضروریاتو د رفع کولو په خاطر باندې، یا مریض لري، یا متاسفانه چې په ماین باندې هغوی دولتي قوتونو ته دا کسانو ته دا ماین ایښی، خو د ورایې پې ملکیان ونښلي او ملکیان تلف شي، یا دا منظم جنګونه چې کیږي د یو جغرافیې د نیولو په خاطر باندې، او بېرته به دولت ځي هغه جغرافیه بیرته باید د وسلوالو کسانو نه پاکه کړي او د خپل سلطې لاندې راولي. په دې کې متاسفانه چې ډېر ملکی تلفات رامنځته کیږي. عدم احترام او نه احترام اسلامي تعلیماتو ته، چې تاسو پوهیږئ په صدر اسلام کې قضاواتو د خبخته چې هغه دود دستور چې په هغې کې و، او ملکیان به نه وژل او ښځې او ماشومان به هدف نه ګرځول کېدل، متاسفانه چې اوس هم د دولت مخالفین ډیرې دغه واقع کیږي چې دغه تعلیمات احترام نه لري، او هغه مشروع هدف د دیو لپاره چې ده، او د نامشروع هدف نه دغه خلکو جداواله دیو لپاره ډیر ستونزمن ده تر اوسه پورې. دویم، د جنگ قوانین متاسفانه چې نه مراد کیږي. یو لامل دا ده چې د جنگ قوانین یو شاته دواړو خواو ته راجع کیږي، دولت او د دولت حامی نړیوال قوتونو ته ډیر، ځکه چې دیو دا قوانین امضا کړي دي او د ته احترام د دیو په دستور کې شامل ده. ولی په دې قوانینو کې د شراغلي دي چې د دولت یو قوا کېدای شي دولت مخالفین وي، هغوی دغه قوانین ته ګویا د امضا په شکل کې احترام ونه لري، ولې هغوی مجبور مکلف دی چې دو دستور د جنگ باید مراعت کړي. اورت بین المللي جنگ یا دو دستور جنګ همدا ده چې ملکیان به نه وژني، ملکي تاسیساتو باندې به حمله نه کوي، او هغه خدمات عرضه کوونکي چې عامه خدمتونه کوي خلکو دپاره هغوی باید هدف نه وي، لکه د قضا او د عدلي کارکوونکي، لکه نور ملکي مامورین. متاسفانه چې دغه ته نه احترام د دې موجب ګرځي چې بیرویه جنگ کې د هغه موادو نه چې استفاده کیږي په جنگ کې هغه د ورای د معلومیږي چې ملکیان هدف ګرځي.
ډیر مننه بیدار صاحب. ورستۍ جګړو د بيدای سو کورنۍ پروسیات باندې څومره اغیز کړی دی؟
دا یو غټ بشري ناورین وو په تیر کې، او اوس هم په دې ورستۍ دوو کلونو کې، په ځانګړې توګه باندې په دې ورستۍ یو کال کې دا مسله ډیره واضحه معلومه شوه چې د جنگ اولین ازرار چې د ملکیان ته پیښیږي او د ملکیانو نه تنه وژل او د هغوی زخمي کېدل مهمه ده، بلکې دا هم یو بشري ناورین دی چې خلق د خپل کورونو نه چې په کلونو په خپل کور کې وشیدلی د جنگ دی وجنه، شدت د جنگ دی وجنه، دیو خپل کور او ابایي وطن پریدي او بي ځای کیږي. دیو هغه حفاظتي چترونه د لاس ور کوي چې په اصل ځای کې وشیدنه د کاکاو د ماما سره په استلا یو راشه درشه لاله یو د بل حمایت کولو دا ټول د منځه. حتی یو کورنۍ د وځي شوی ده، نیمه په یو خاطر لري، نیمه په بل. دا یو بشري ناورین ده. کتاسو د مشرقي جنگونو کپ نظر کوونی سي، کله نه چې د داعش او د طالبانو تر جنگونه په مشرقي ولایتونو کې پیل شو، چې هلمند کې دا جنگ هم په نظر کې ونیسي، د جنگ نه بي ځای شونه زرګونه کورنۍ بي ځای شوې دي په نو ځایونو کې چې دیو متوتن کې یا په نږدې ځایونو کې چې په دې امید باندې ډیر د خستون مندي دي دیم نه لري چې موټر کې راکې ولر ځای ته پښته لاړ شي، امن ځای ته لاړ شي. دا غیر اقتصادي توان مندي دي چې کندوز جنگ دا مسله و خودله، ولی یو تعداد چې بي ځای کېږي په یو جوړه کالو کې دی بي ځای کېږي، هغه معیشتي امکانات ټول د لاس ور کوي، مواشي حاصلات یا غنم یا وریجی کوم چې په کور کې لري هغه ټول ځان سره نشي وړلای. نو دی په ډیر بد حالت کې واقع دي، په ځینو حالاتو کې دي چې نړیوالو ارګانونو ورسره کومک کړای، په ځینو ځایونو کې دولتي ارګانونو ورسره کومک کړای دی چې د استرار د کمیټې په ترڅ کې یا نورو عادي، ولی په مجموع کې دا کومک هیڅ بسنه نه کوي، د هغه ناورین مطابق نه دي چې دیو تراپیخت او دا ډیر به بزاعت خلک دي، په ډیر خراب حالت کې واقع دي، خاصتاً چې په ژمه را روان دي او د ژمي په څلور موسم را روان دي، په دې کې دی اسی پذیری ډیر ده، هم د حق د صحت ځای کې د ماشومان او هم د تعلیم حق ځای کې نور حقونه دي بشري هم تر بلند کې.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو ای ویلند وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
دری کسه پولیس وژل شوی دی،
تکارو فلسطینه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو یو سر 206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. بيدار صاحب، د ورستي پښتنې په توګه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره مو په جنگ کې لشکيلو اړخونو څخه غوښتنه سده.
اساسا دولت او د دولت نړیوال قوتونه چې حامید دولت سره په یو خوا کې واقع دي، دیو د جنیوا کنونسونه باید جنگ قوانين باید مراد کړي، او د جنگ قوانینو زرینه برخه هم د غدریمه ماده ده چې په ټولو کنونسونو کې راغله ملکان مو وژني، ملکی تاسیسات هدف مګرځوي، هغه مامورین هغه کسان لکه ژورنالیستان لکه د عدلي نظام کارکونکي چې هغه په جنگ کې فریق نه دي هغه مو وژني، هغه ته ضرر مو پیښوي، عامه ځایونه باندې حمله مکوي، لکه د سپورت میدانونه، لکه مسجد، لکه د واده مراسم، دغه عامه ځایونه دي، لکه عام بازار، دا هدف مګرځوي. پس دیو ته احترام د دولتي او نړیوالو قوتونو لګو ډیر په اصطلاح خشو ده د وضعیت، ولې دولت مخالفینو ته په دوه بنیادونو باندې زمونږ اپیل ده او زمونږ درخواست ده، هغه دا چې اسلامی تعلیمات مراعات کړي او ملکیانو ته ضرر مرسوي، ملکی ځایونو ته ضرر مرسوي. دویم، د جنگ د قانونو په اساس باندې دا یو شانته هیڅوک د دې مسولیت نه فارغ نه دي. تاسو ته هم راجی ده چې دوه دستور د جنگ مراد کې په ځانګړي توګه د ملکانو پاک لباندې خپل دستورات داسې عیار کړي چې ملکانو ته ضرر ونه رسي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وز مرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې،
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا د ژوند په شیبو کې لیوی نوې خبرونه سره ز محبوب شاه محبوب مو په نیکو هیلو هرکلی کوم. لمر یو جوړ شوی توکي څه ارزښت لري او کلمو استعمال کړي
لکه د څاوارو جوړول سی وختانو کې پیغلی بندوي او د رجلومنی جوړول سی رنجی پکاچوي او
دغه دی مریونه ډيري شایون دیمن ډيري ولایتو کې کاریږي. کابل کې په کار راځي په دې خاطر چې خزي
مشکلې میوي هغه پادي بای چې ډېر عموما اټکل چې هغه پادي بای وختل شي نه خرڅي او بیا څوک نه وړي چې هغه زحمت چې هغه باندې تر شوی وي هغه په مغه بای بیرته په بازار کې خرڅ کړي. هغه سمره زحمت په وسیله د باغ بای په بازار کې نه خرڅي.
په نننې خبرونه کې په افغاني ټولنه کې د مریو اوبدلو د صنعت پر تاریخ، ارزښت او سني وضعیت غلي راځي وګمې چې برخیل ته وکشو.
درنو اوریدونکو، کچېره د انسان د ټولنې ژوند تاریخ ته ځیر شو نو انسان په بیلابیلو وختونو کې د ځان د هوساینې او اسانتیا لپاره بیلابیل کارونه کړی دي. د زینتی توکو په برخه کې کله له ګلانو استفاده کړي او کله یې د چاپیریال له نورو توکو څخه کار اخیسته. په افغاني ټولنه کې هم خزو د ځان او چاپیریال د ښایست لپاره له بیلابیلو توکو څخه کار اخیسته. لاسي کارونه ته یې مخه کړې او دغه چاره یې پاللې ده. مری عبدل یو له هغو لاسي کارونه څخه دی چې په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله مخینه لري چې لا هم په یو شمېر سیمو کې دا چاره دوام لري. شاعره او لیکواله مینه وایي چې د مریو نه د زینتي توکو جوړول او یا په جامو کې د استعمال تاریخ ډیر لرغونی دی چې تاریخي آن یونان ته رسیږي. هغه وایي
د کوم اندازې چې ما لوستی دی او مطالعه لرم دا په یونان کې و. د یونانی تمدن د فلسفې دی او هغه وخت به اول د مشکنی ګندل یا جوړونه د لرګي نه به جوړول سوري کول به او بیا به په غاړه کا چول یا هم کمیشنه به تر جوړول او بعد د انکشاف په پیدا کاو مختلفه او بل اخره قیمتي تیګونه جوړونه د خپل سو او د ملغرو نه او دغه څه پیشرفت پیدا.
د نو ماوړې په خبره چی ل میله د وړاندې پټوله نړۍ کې د تیګونه مری جوړېدل عام رواج شوی و، خو دغه چارې زیاتو مصارف ته اړتیا لرله او استعمال به یوازې امیرانو کاوه. دا چې منځنۍ آسیا کې یې څه ډول رواج وموند مینه وایي
ورو ورو د صنعت د پیشرفت مخه پیدا کړه او دا د ښیښې نه او د قیمتي کمرو نه کالي تر جوړو ته غاړې تر جوړو ته او بالاخره هندوستان ته او هندوستان څخه توخه ته هم انتقال شو.
د نوموړې په خبره چې د افغانستان په ملي موزیم کې داسې یو کمیس اوس هم موجود دی چې سلګونه کاله پخوانی دی او د مریو کار پرې شوی دی. د غزنی اوسیدونکو نازنین وایي چې لمریو څخه د خزو د سنگار بیلابیل توکي جوړیږي. دا چې دغه توکي کوم دی هغه وایي
دا شاین سړي په افغانستان خو ډیر مروج دی، خو بیا به خصوص په غزنی ولایت کې لکه د څاوارو جوړول سی وختانو کې پیغلی بندوي او د رجلومنی جوړول سی رنجی پکاچوي او کیجبان مټي د کالو وټي او داسې زینتي اینجنې جوړوي او دا بیا زیاتره په د پیغلو په کالو کې استفاده کوي. کیجبان هغه شی دی چې ګنډ مکمل کې بیا د ګنډ لاندې داسې یو تقریبا یو لس سانتي اغلري عرض لري او وګدواله ډیر د ګنټ په اندازه د هغه دیغه کې بیا داسې مری ډیر پکې کاریږي دول لپاره سي د لباس خاصیتوب بس د څاوري جوړول سي د ستریجو او مریو چې جوړیږي او په دې کې رنگا رنگ مری کاروي ځکه چې کله چې په هغه کې غټوي کاروي او د غټوي کارول سي له غټ شرنګا پورته سي او د افغاني لباس ډیزاین بیا به ښه برابرۍ دا خو به اکثریت ناویانو ته خو بیا ډیر خو په جوش جوړیږي او پیغلیم په ودونو کې د نکریزو په سات کې ډیر استعمال لري.
اغه نازنین زیاتوي چې د ماشومانو لپاره سوزنه زرزری جامې او ګرم خولۍ باندې هم د مریو کار په دې خاطر کېږي چې ښه ښکار شي. د کابل د خزو د باندې یو دکاندار لیلا ستانګزی وایي چې لمریو ډیر توکونه جوړیږي او کڅه هم بازار کم دی خو بیا هم جوړون کې په لرو ولایتونو کې موجود دي.
دغه دی مریونه ډيري شایون د من ډيري ولایتو کې کاریږي کابل کې په کار راځي په دې خاطر چې خزي مثلا خپل کانیسو کې کار کوي د ټاټرو کې کار کوي خپل ملګانو کې کار کوي په وګو باندې ګاندی او پاتیسو دی ویختو په چندو کې چوي مرینا کار کوي زوندی ته جوړی چې ډيري مثلا د هغه تسبو په چندو کې اچي او د دغه ماغه چې باسته ماتیکې ته کار کوي نو ډیر شایان ته کار کوي په غاړو کې ډیر ښه لاکټونه ته جوړی مثلا غاړو کې اچي په لاسو کې اچي په کمیسو کې په نستورو کې لمنو کې په دې کې کار کوي یعنی ډیر ښه ښه ووبي امی ووبي سره ام په کمیسو کې ګاندی دا راوچ له قدیمه ده تر اوسه پورې چې اوس هم د من خلک په ډیر نور او شایو کې ترقی کړی ده کارایي
د نوموړې په خبره چې لا هم یو شمیر خزی په مریو خایسته شوی جامع اغوندي او هغه چې له خارج راشي زیاتی مینوالی وي نو موري خپل هم د مریو مینواله ده
والا ما خپل په خپل یو کمیس کې چې دی ورور واده می و نایچنه البته سپین نایچنه می کار اخیسته نایچم مریدی مری نه می کار اخیسته و ډیر خایسته می ځان ته جوړ کړی نو دی ورور واده می
اغلستان یې وایي چې په کلیو کې یو شمیر پیغلې د خپل واده لپاره ځینې توکي لمره یو جوړوي او کومه پیغله چې لاسي کارونه تر سره کړي په ټول کلی کې نمرو خانوي د میدان وردګ اوسیدونکو آریا چې په خپل مری او بي او بیلابل توکي تری جوړ کړي وایي چې په اوس وخت کې دغه توکي بازار نه لري مګر په ډيري خواري سره جوړيږي
کومره مې عبدلي دی لکه په ګلدان کې ګلدان می جوړ کړي د قلمداني مور نه جوړ کړي د قلم مور نه جوړ کړي دي او دا سنور شان زینې تی شې موږ جوړ کړی مشکل یې مثلا خو مشکل به دې کې دی چې دا ډیر توان لري سرګو ته سرګ ضعیفې مثلا ملا درد پیدا کوي او د دې یو په بل کې ورکول ډیر وخت غړي دا مشکل دی وسانه په دې کې دی چې قلم غړي او قلم جوړ کونه کې دی چې په درې ورځ کې جوړ کونه سي
نو ما وړي وای چې لمره یو شمیر توکي جوړ کړی وو خدای چې بازار یې نه وو نو نور یې جوړ نکړل
ډېر خو مې خرڅ کړی خو چې خرڅ کړی مې هغه پادي بای چې ډېر کله چې هغه پادي بای وخصل شي نه خرڅ شي خو بیا څنګه غواړي چې هغه زحمت چې هغه باندې تیر شوی وي هغه په مغه بای بیرته بازار کې خرڅ کړی نه هغه موږ څومره زحمت په وسته لید هغه بای په بازار کې نه خرڅيږي او هم نه وخت چې ډېر بازار کې خرڅ کړم
د خزو د باندې یو دکاندار هما چې د مریو جوړ شوی توکي پلوري وایي چې د پخوا په پرتلې بازار خنه دی خو بیا هم یو شمیر بهرانيان تری زینې توکي اخلي
خدا نو نه خدا نو با ته وخت ډیر خو اوس لګ لګ خدا دی قلم پوخ مثلا جوړی وروړي یا ګان انټیک شان خارجي نه ګان مخرزي خریدار کی غیر لګ د نور خلک سلازي خریدار کی ګان دی غنی خو پروش لري دلته پیشرفت کړي د مره یو نو تم د مره شاین دی د قلم جوړوي مثلا یا ګان انټیک شان جوړوي خدا پروشم بد نه دنو دا نور خلک جوړی وروړي په دکاندارانو خرسي
نو ما وړي وای چې مری هم ځانګړي قیمتونه لري هغه توکي چې د قیمتي مریو جوړوي قیمت پلورل کیږي او هغه چې له ارزان مریو جوړوي ارزان پلورل کیږي
کته مری نو دا وټي دي موږ وټي ورته په کال کې نه وکړت کړو ټي کې نه وي مثلا قلمي شایان جوړوي دغه شنیدانی جوړوي ډیر شان زته ته شایم د قران شریف پوخ جوړوي شنیدانی جوړوي ډیر انټي موټرک جوړوي مثلا لنجر جوړوي پس دغه شان وروړي په دکان کې پروش ته نور خلک راوړي موږ دکاندارانو د غوینه پرزان خریده کې بیا شل پیټرس په تپاوت راځي سپروشته موږ به خپل راسو
اغلی هما زیاته وی چی په اوس وخت کې یو شمیر ماشینی توکي جوړ شوی چې له نورو هیوادونو راځي او په خپل په داخل کې د لاس لمریو جوړ شوی توکي څوک ډیر نه اخلي ځکه قیمتونه یې لوړ وی. د کابل اوسیدونکو رڼا سلیمی بیا وایي چې لمریو جوړ شوی توکو اهمیت په افغانستان کې کم دی خو په نور نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري.
په افغانستان کې دومره اهمیت خلک ورته نه ورکوي، بیا خصوصا په ښار کې او په دیهات کې اوس هم یعنی کله باندې کې خلک ډیر دي چې د دین خپل اقتصاد مختوري او جوړوي. لاس کرونا مثلا لکه مورادوزی یا خندوزی او د افغانی کالای د خاطر د ډیزاین د خاطر د کمربند ورته ویل کیږي او د مټي ګلان ورته ویل کیږي جوړوي یا بازار ته ارزښت کوي او دغه خپل اقتصاد هم مخکوري. او په افغانستان کې دومره ورته اهمیت نه ورکول کیږي خو په خارج کې نه تر ډیر زیات اهمیت لري. د موږ دوستان چې د خپل ټول خارج کې اوسيږي خو کله چې راشي داسې یو ګلدانۍ جوړه کړې وه، بیا هغه انوارې کې یوه ډېره ډیزاین یعنی ډېره ښایسته وه، هغه ډېره خوښه شوله، هغه یعنی چې ولیدله بېحد ډېره زیاتې خوښه شوله، ځان سره یې وړله. کله چې هلته وړې وه ویلې چې دا موږ موږ خبر چې کوم دوستان څه ګرځان ویلې چې واقعا ولیدله، ویلې چې افغانستان کې یعنی دومره استعدادونه شته دي چې خپله یې جوړوي، ډېره خوښه وله او واقعا هلته ډېر اهمیت لري.
نوموړی وایي چې په دغه برخه کې باید لا زیات کار وشي ځکه کچیرې دا لاسي کار همداسې پاتې شي لرې نه ده چې بیخي ورک او په راتلونکي کې به یې یوازې نوم پاتې شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه چې د مریو اوبدلو پر تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت مو درته برابر کړی و. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي. p.azadiradio.org. ستاسو بریا زموږ هیله ده.